د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشه په خبر کې د ماسپخین دوه بجې شو د دوه نه تر درې بجو په دې خبرونه کې هم زه منوښه تاسو کوربه تم لرم چې ورځ به مو نیک مرغه وي. د دې خبرونه په اوله نیمایي کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې د موسیقۍ هفتواره خبرونه هارون باچا هنري کړی اورېدلی شئ. په پسار کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار نجیب بابر وړاندې کوي.
ستړي مشه یلم به د مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي. د خیبر پختونخوا اپوزیشن او حکومتي سنټرانو غوښتنه کړې چې قبایلي دلو ته د لجمنې سره سم په نفسي واټ کې 3% برخه ورکړل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان د امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د پوځ اماډیکو ادارې ISPR د اکتوبر په 2 منټه په بیان کې ویلي چې وسلوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر بریډ کړي چې پکې د ملیشیا ځواکونو سلور سرتیري او د لیوی ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی دي. وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان رسنو ته په لیګلی بیان کې د پیښې ذمہواري منلې ده. تر دې یو ورځ وړاندې د اکتوبر په لومړۍ نیټه هم چارواکو ویلي ول چې په ټانګ ضلع کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پوسټ کیپټن وژل شوی و. په بیان کې دعوه شوې وه چې په کاروایۍ کې د تحریک طالبان یو قماندان خواجه الدین عرف شیرخان وژلی و. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د ښه او بد طالب وسلوالو په فرق پوهیږي. شیخ رشید دا خبره د اکتوبر په 2 منټه په کراچۍ کې د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې حکومت به د ښه او بد طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. له نوموړي دا پوښتنې له هغې یوه ورځ وروسته وشوې چې کله د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی TRT ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې حکومت یې له هغو وسلوالو طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی چې غواړي خبرې وکړي. شیخ رشید زیاته کړه
شیخ رشید احمد هوایی چاچی د ای پی ایس ماشومان وژلی دی. د هغو قضیه جلا ده او کوم خلکو چې له هیواده کډه کړې ده د هغو هغه جلا ده. خبرې اترې په لوړه کچه روانې دي.
خو شیخ رشید دا وضاحت ونه کړ چې د قضیو د جلاوالي څخه د هغه مقصد څه دی. په 2018 زیږدیز کال کې د پېښور په آرمی پبلک سکول بریډ کې د استادانو او زده کوونکو په ګډون یو سلسله سلویخ کسان وژل شوي ول چې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د خیبر پختونخوا اپوزیشن او حکومتي سنټرانو غوښتنه کړې چې قبایلي دلو ته د لجمنې سره سم په NFC واټ کې 3% برخه ورکړل شي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سنټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې د سنټرانو له حکومت وغوښتل چې ولې خپلې ژمنې نه پوره کوي. د اکتوبر په دویمه له مشالې دوسر په خبرو کې اپوزیشن سنټرانو هدایت الله او بهرمن تنګي زمشو زلو سره د وفاقي حکومت د ترقیاتي بجټ او په NFC واټ کې د 3% برخه ورکول غوښتنه وکړه. بهرمن تنګي وویل
هغه پن همال ته نه دی ورکړی شوی چې کوم دا غوی ضرورتونه پوره کوي. نن هلته د سکولو به نشته، نن هلته اسپتال نشته، نن هلته بجلی نشته، نن هلته ایجوکیشن نشته، نن هلته انفراسټرکچر نشته، هلته نه ګیس نشته. بیا مته چې درې کال اوسو آیا چې د دې قوم ته د دې خلکو ته د څه شي سزا ملاویږي.
په 2013 میلادي کال کې خیبر پختونخوا سره د یو ځای کېدو پر مهال د 15 اجتماعي بدلون لمخې ژمنه شوې وه چې هر کال به قبایلي دلو ته په ترقیاتي بجټ کې 100,000 روپۍ او په NFC واټ کې 3% برخه ورکول کېږي. خو تر دا مهال دا پیسې نه دي ورکړل شوي. حکومت د دې ځنډ سبب د سند او بلوچستان صوبې لخوا قبایلي دلو ته په NFC واټ کې خپله ونډه نه ورکول بیانوي. او وروستۍ خبر دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویان محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل چې دوی محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی حاضر کړی او نه هم چاته ویلي چې حاضر دي شي. تر دې مخکې د هالینډ NOS ټلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالینډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و وختي چې محکمې ته دی حاضر شي. د مشال خبرونه پای.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. ورزو د ریپورټونو لور ته، په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید کې 15 سرتیري وژل شوي. دا حمله پرون په سپینوام کې شوی چې ذمواري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په اوله نیټه ویلي وو دوی له هغو وسلوالو سره په خبرو بوخت دي چې مذاکراتو ته تیار دي. تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي دي چې دوی متحد دي او یو ډله هم د حکومت سره خبرې نه کوي. خو په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر په نوم وسلوالې ډلې په خپلو جنګیالو غږ کړی چې د اکتوبر تر شلمې پورې په امنیتي سرتیرو بریدونه نه کوي. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې.
امنیتی او انتظامی چارواکو د نوم نشو دلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د اکتوبر په دویمه نیټه د سپینوام تحصیل په لرې پرته سیمه سلپازی کې رامنځته شوې. د پاکستان فوز اماړي کو څنګه ایس پی آر هم په خپل بیان کې ویلي چې وسلوالو شمالي وزیرستان سپینوام کې د امنیتی سرتیرو په قافله برید کړي چې سلور د ایف سی او یو پولیس اهلکار یې وژلي. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتی سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی سیمې ته د لټون عملیاتو لپاره روان ول. په وژل شویو کې حوالدار زاهد، حوالدار اشتیاق، لانس نایک مجید، لانس نایک ولی او یو پولیس اهلکار شامل دی. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. هغه رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ویلي چې په برید کې سلور د ایف سی او یو پولیس اهلکار وژلې. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په یوه مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د پاکستانی طالبانو له ځنو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی. عمران خان په دغه مرکه کې ویلی وو که وسلوال خپلې وسلې کېږدي نو هغوی به ورته بخښنه وکړي. خو بل خوا د عمران خان له دغو څرګندونو سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې وویل چې یاده ډله یو موټی ده او په لیکو کې یې هیڅ قسمه تقسیم یا اختلاف نشته. د یاد ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته په لیږلې یو پیغام کې ویلي چې د هغوی د مشرتابه لخوا له پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو په اړه څه نه دي ورته ویل شوي. خو د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې ډزبندي ده، نو له خپلو کاروایو یا بریدونو څخه ډډه وکړي. په وزیرستانونو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې زیاتوالی په داسې حال کې زیات شوی چې په افغانستان کې طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته هلته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت وایي چې د پاکستانی وسلوالو ډلو پر ضد یې عملیات روان دي او یوازې هغو وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې مذاکراتو ته تیار دي. د اکتوبر په دویمه نیټه ځینې کارپوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دوی په اند له وسلوالو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي، ځکه چې دوی وایي په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلي نو اوس د پاکستاني طالبانو ضرورت پاتې نه شو. خو ځینې بیا وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان په ګډون ډېرې وسلوالې ډلې شتون لري، نو ټول د خبرو د لارې په ډزبندۍ راضي کول ګران کار دی. د دوی په خبره دا ځکه چې پاکستاني طالبان په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنې دوله وجې راجوندي شوې دي. په دې حقله تفصیل د اسرار الله مومن رپورت کې اورو.
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په هیواد دننه یوازې د هغو پاکستاني وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې څوک مذاکرات غواړي. په دوهم اکتوبر له مشال ډلو سره په خبرو کې د تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاف چې د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټې غړی هم دی له وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه یې له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته یې کړه چې لا هم حکومت په دې لړ کې حتمي پریکړه نه ده کړې، ځکه چې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ترګري ځپلي د دې کار خلاف دي.
په امریکا کې وزیر اعظم ویلي چې له ځینو خلکو سره خبرې روانې دي، له ټولو سره خبرې نه دي روانې. داسې خو ډېرې ډلې دي، نو یوازې له هغو وسلوالو سره د افغان طالبانو په مرسته خبرې روانې دي چې څوک مذاکرات غواړي. مونږ لا حتمی پریکړه نه دا کړی ځکه چې د چا خپلوان تر هغه غری وجلی نو هغه وای چې خبرې دی ونی شي. ځین بیا وای چې کومې ډلې زیاتې خطرناکې منسوبې نه لري نو له هغه سره دی خبرې وشي. نو که اکثریت له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ نه کوي نو پر دې مونږ مخکې نشو تللی.
دا په داسې حال کې دا چې که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستاني طالبانو له ځینو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی، نو بلخوا تر دې سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې د مذاکراتو د خبرې نه تصدیق کړي او نه یې رد کړي او دومره یې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه د هغوی دریځ معلوم دی. البته له حکومت سره یې د ډزبندۍ خبره رد کړي. بلخوا د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ تر شلمې نیټې ډزبندي ده، نو پر پاکستاني ځواکونو له بریدونو څخه دې ډډه وکړي. په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې له پاکستاني او طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیابې شي، د ده په اند ځکه چې په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلل نو اوس د پاکستاني او طالبانو ضرورت پاتې نه شو د ده په خبره، ځکه چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره ساتل شوي وو.
تحریک طالبان پاکستان د تحریک طالبان افغانستان نه جدا نه دي، دا د هغې مکتب فکر سره دي، دا دواړه یو دي، د دې شکرین لیدل یو دی. نو دوی به خامخا دوی به ته د دوی دا خبرې اترې به څه نتیجې ته رسي.
په پاکستان دا تورونه دي چې په کابل کې یې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کړې، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. ملګرو ملتونو هم د روان کال په جولای میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر نورو پاکستاني وسلوالو ډلو وسلوال په افغانستان کې موجود دي او له طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د حکومتي ګوندو پاکستان ترک انصاف غړی چودري فاروق الطاب دا تورونه رد کړل چې ګینې پاکستانی طالبان د دې هیواد ریاست ساتلی وو او زیاته کړه ترهګری چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون څه باندې او یا زره پاکستانیان وجل شوي ملک ته یې د اربون روپو تاوان اړولې. دا وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او یوازې د ولس په خوښه به له هغو وسلوالو سره مذاکرات کوي چې څوک وسلک دي او عادي ژوند ته راځي. بلخو په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه طاهر خان وایي که څه هم د عمران خان دا خبره سم ښکاري چې د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د په خبره دا د پاکستان حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت جوړ شو. دا لږ د پاکستاني طالبانو لپاره یو دي ته یو نوی جون کومداغې په معنی باندې هم کېدی شي. زما خیال چې دغه ګمان نه کوم چې افغان طالبان به پاکستاني طالبان د خپلو فعالیتونو نه منع کړي، ځکه د دواړو هغه نظریه او فکر او سوچ بالکل یو دی. کله چې دلته افغان طالبان پاکستان ته راغلي وو نو په شروع کې خودي د پاکستاني طالبانو مېلمانو، دا وخت ټي ټي پی نو جوړ شو، په 2001 کال کې بیا جوړ شو، لیکن طالبان خو موجود وو، نو څنګه به بیا افغان طالب پوری شي جګه پاکستانی طالب دغه جنل لري.
تحریک طالبان پاکستان چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود یاد پوهان وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه علاوه حافظ ګلبادر ډله، لشکر اسلام، جماعت الاحرار او نور یو شمیر د پاکستاني طالبانو ډلې شتون لري.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان ځنی اوسیدونکو شکایت کړی چې په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی پر مشال لري تو ویل چې قانوني اسناد لري خو په دروازه ولاړ چارواکي بیا هم داخلېدو ته نه پرېږدي. دا له هغه وروسته ده چې وزیر اعظم عمران خان امر کړی و چې په کابل کې د پاکستانی سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي، بلکې هغوی د یوازې په ویزه پاکستان ته ورځي. عمران خان دا اقدام د هغو شکایتونو په ترڅ کې پورته کړی و چې کله ځنو افغانانو تور پورې که چې له دوی په تورخم دروازه رشوت اخیستل کیږي. دا دروازه د پاکستان حکومت د کورونا وبا د خپرېدو مخنیوي لپاره د مئی له 15 نیټې راهیسې د عام تګ راتګ لپاره تړلې ده. البته یوازې د بیړني ضرورت لرونکو لپاره خلاصه ده. په دې حقله نور تفصیل د سیمه زمون خبريال فرهاد شینواره راکوي.
افغان وګړي وایي چې د پاکستانی ویزې لرلو باوجود په تورخم دا وړې دوی اجازه نه ورکول کیږي او چې ځنو ته پکې په کابل کې د پاکستانی سفارت لخوا ګیټ پاس ورکړل شي هغوی هم زورول کیږي او په اسانه پرې پاکستان ته نشي ورتلای. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي او یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې د افغان وګړو پاکستان ته د وړېدو بندوبست وکړی شي. دغه ګام له هغې وروسته پورته کړل شو چې افغان وګړو تور پورې کړی و چې په تورخم ترې پاکستاني ځواکونه د ویزې او ګیټ پاس لرلو باوجود په غیر قانوني توګه روپۍ اخلي. په جلال آباد کې یو تن افغان وګړي سبحان الله مشال ریډیو ته وویل
هغه ملکي دی او که خارجي دی، چا سره چې دا ګیټ پاس وي نو بیا هم د ملیشو او د ځایي مسؤلینو لخوا پازابیږي تر څو له دوی خلکو څخه پیسې واخلي. نو د دواړو حکومتونو نه مې غوښتنه دا ده چې دغه د ګیټ پاس اسانتیا کې لازم کوټلي ګامونه واخلي تر څو د دواړو خو عوامو ته کوم مشکلات چې پراته دي هغه مشکلات حل شي او دغه ګیټ په عام ډول باندې خلاص شي چې ټول خلک وکولی شي دغه بارډر په اسانۍ سره کراس کړي.
یو بل افغان وګړی شوکت وایي چې په کار ده د تورخم دروازه ناروغه کسانو او عامو خلکو تګ راتګ لپاره په مستقله توګه پرانستل شي.
او دغه مریضان چې کوم دي باید چې دغه مریضانو دغه هم دا ګیټ خلاص شي، ولې دې خلکو ته ډېر تکلیف ته ډېر مشکل دی. نو دا تورخم ګیټ باید چې اتمی خلاص شي، ولې چې ډېرو خلکو کارو سره خراب شوی دی بند شوی دی. او کلم خلاص شي نو انشاءالله چې د ننګرهار خو کار به بالکل سره د خلکو هغه برابر شي او دا خلک ټول بې سوره دي، خراب توراب دي. او انشاءالله چې ولې نه ولې نه کلم تورخم ګیټ خلاص شي د ډېرو خلکو ته به مشکلات حل شي د خیره.
په تورخم کې د فایي یو چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د امر نه پس په تیرو دریو ورځو کې په تورخم ګیټ پاس لرونکو افغان وګړو ته هم اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي او دوی د افغان وګړو نه په غیر قانوني توګه د روپو اخیستو تورونه رد کړل. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړي پاکستان ته نه راپرېږدي، خو یوازې افغان زده کوونکي، لوبغاړي او ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې پاکستان ته واوړي. په کابل کې د اګست په 15 نیټه د طالبانو د واکمنېدو وروسته په تورخم کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ د تورخم د دروازې د پرانستلو په اړه په بیا بیا غونډې شوي، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په سینټ کې زنو سینټرانو قبایلی ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې د برخې نه ورکولو موضوع راپورته کړی ده. له خیبر پختونخوا د سینټ د غوړو ویل دي چې د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر مهال خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکوي چې دا رنګه په دغه سیمه کې پرمختیایي کارونه وشي، خو د دوی په وینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. د پاکستان حکومت بیا په وار وار ویلي چې ځینې صوبې دې ته تیاری نه دي چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د خپل برخې پیسې قبایلي ضلعو ته ورکړي. په دې حقله د سیمینا زموږ خبریال شاهنواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
په دغه سینیټرانو کې د اپوزیشن ډلونه هدایت الله خان او بهرمن تنگي شامل وو، ولی د حکومتي ډلونه سینیټر دوست محمد محسود شامل وو. دغه سینیټران د سفران د قائمه کمیټې غړي هم دي او دغه کمیټې کې زیاتره د قبایلي ضلعو او پخواني افارس په ستونزو او د هغې په هواري بحثونه کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگي د اکتوبر په 2 مشهد رډیو ته وویل د فاټا د انضمام په وخت قبایلي ولس سره ژمنه شوې دوی ته به هر رقم ترقی ورکوي او د پاکستان د نورو خاریانو په شان سہولتونه به هم ورته ورکول کیږي. خو کله چې د سفران کمیټې ته رپورټونه راشي او دوی وڅاري نو پکې هیڅ یو داسې ترقی نه وي یا پکې د ترقی لپاره هیڅ یو ګام هم نه وي پورته شوی.
لہٰذا منگا ڈالو چی دا ٹرائبل ایریا عوام چی کنزینو آغا دا دے ملک پارا دا قربانے ور کڑی دی نوکا اغوی دا سودے حصے جوڑے دو دا پارا ویلکم ویلو نو پکار دا چی دی تخپل حق ور کی آغا پن ہم علتا ندے ور کری شوی چی کم دا اغوی ضرورتو نا پورا کئی نن علتا دا سکلو با نشتا نن علتا اسپتال نشتا نن علتا بجلی نشتا نن علتا ایجوکیشن نشتا نن علتا انفراسٹرکچر نشتا علتا نا گیس نشتا بیا مته چې درې کال اوسو آیا چې د دې قوم ته د دې خلکو ته د څه شي سزا ملایږي.
د فاټا د انضمام سره سم ویل شو د غسیمو لبه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% روپۍ ځان له ورکول کیږي. د انګریزي ورسپانې د نیشن د اکتوبر 15 2013 کې په خپل خبر کې لیکلي چې وفاقي وزیرانو فواد چودري او غلام سرور خان میډیا ته ویلي وفاقي کابینه فیصله کړې ده په خواني فاټا ته په ان اف سی کې 3% برخه ورکيږي، خو د سنټ دغه غړي وای لا هم په خواني فاټا ته دغه پیسې نه دی ورکړی شوی. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر هدایت الله خان هم د اکتوبر په 2 مشهد رډیو ته وویل دوی په خپل ویني چې په خوانی فاټا کې د ترقی لپاره نه کوم ګام پورته شوی او نه حکومت دغه سیمو ته په ترقی ورکولو کې سنجیده ښکاری، ځکه په سینټ کې په حکومت ټکونه کړی.
و دا غریبانو ته دا پته هم نشته چې موږ د پاره قانون کمې و دي، موږ په پولیس کې کوم په لوي کې یو، موږ د سیاست ته د موږ چې کم دی د پاکستان شهريان یو کو نه یو، موږ په صبح کې شامل شونو څنګه شامل شو.
بیا نو حکومتي سینیټران یاد قومي سیملي غړي او یاد سفران د کمیټې د وزارت مشران د دغه غوښتنو په جواب کې څوای د دغه جواب د پاره مشال رډیو د واکمن ګوند د دوه سینیټرانو د سینټ د ډیپټي چیرمن او په قومي سیملې کې د سفران د کمیټې د چیرمن سره ډیر رابطې وکړي خو هیڅ یو چا جواب ونه وای. باوجود د دې چې یو سینیټر وای د مصروف دي او وروسته بورته جواب وای، خو د دې رپورټ تر د جوړېدو پورې مشال رډیو ته د اپوزیشن ډلو د سینیټرانو لخوا د سوالونو جواب ورنکه. شانواز ترکزه مشال رډیو پېښور.
د مشال رډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په 15 کلونو کې په دې صوبه کې 3 نرخزیان وجل شوي او 1500 د جنسي زورونو سره مخامخ شوي دي. د بلو وینز په نامه د ادارې ویلي چې د نرخزیانو په کیسونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي، بلکې له عدالته خوشي شوي دي. ځنو نرخزیانو هم مشال لري ته ویل چې له حکومت د تحفظ غوښتنه لري او پکار د چټولنه هم د دوی حیثیت قبول کړي. بلخوا پر صوبای اسمبلی کې د بشري حقوقو د کمیټې او د واکمن ګوند غړي پیر فدا محمد مشال لري وویل چې د نرخزیانو حقونه خوندي ساتلو ته اجمن دي. په دې حق له تفصيل د ګلیاز رپورت کې اورو.
په خبر پختونخوا کې د نرخزیانو حقوقو لپاره غیر دولتي ادارې بلو وینز په تازه رپورت کې ویلي دي چې له 2015 تر 2016 کال د دسمبر میاشت پورې 3 نرخزیان وژل شوي. دا رپورت تر مخه په همدغه موده کې تر 1500 پورې نرخزیان جنسي زورونو سره مخامخ شوي دي. د نرخزیان حقوقو لپاره کارکونکي تیمور کمال د اکتوبر پر 2 مشال لري ویل چې په نرخزیانو د تشدد یو لزره پیښې ثبت شوي، خو په دغه کې یو تن ته هم سزا نه دا ورکړل شوي. تیمور کمال په خبره د نرخزیانو قضیو کې مجرمانو ته سزا نه ورکولو ډیر وجوهات دي.
دې کې کوم ډیر کیسونه ګورو، بلکې اکثریت کوم کیسونه دي چې خود سره مجرمان گرفتار کړی شوی نه دي، او بیا کوم مجرمان گرفتار کړی شوی هم هم دي خو د عدالتونو نه باعزته بری کړی شوی دي. دې کې ټولو نه غټه وجه چې کوم ده، پولیس چې کوم دی ناقص تفتیش دی، کمزور ایف آئی آر دی، او درې مغټه وجه چې کوم دا هغه بیا دي کې خواجه سرا او د طرف نه دې ملزمان سره روغي یا د ورسا چې کوم د خواجه سرا ورسا دي وارثان دي هغه د طرف نه دې ملزمان سره پکې روغي هم هم شي. هغه ډیر په بد حال وی، ډیر دغه طرف ته وی ځکه چې اول د دې چې کوم اکسپټنس دی کوم قبول کولی هغه دې د کور نه
غیر دولتی اداری بلو وینس په خپل رپورت کې دا هم ویلي دي چې په نرخزیانو د تشدد زیاتره پیښې د دوی نږدې ملګرو لخوا کیږي او د دې علت د ملګرتیا څخه انکار وي. خو د مدني فعال تیمور کمال په خبره په ټولنه کې نرخزیانو ته هغه پاملرنه نه کیږي چې څرنګه د دوی حق دی. په پیښور کې یو نرخزی نیازبینه چې پلار یې نشته او د خپل ورونو پالنه کوي د اکتوبر پر 2 مشال لري ویل له مجبوري کوره راوتلې ده، خو په هر ځای کې خلک تنګوي. دې زیاته کړه
مجبور
توپیری چلن سره مخامخ ده. رانی بی بی هم دغه ستونزو له وجې له پیښوره کوارټا کډه شوې ده. رانی د اکتوبر پر 2 مشال لري ویل خپل ملګرو پسې زوريږي. رانی بی بی زیاته کړه
مزمن خو پسې خپای خامخان انسان خپکی خپل ملګرو پسې ډیر زیات
خبر پختونخوا کې د نرخزیانو کرش میرا معلومه نه ده، خو مدني فعال تیمور کمال په خبره په صوبه کې له 3500 پورې نرخزیان دي. خو د پاکستان روسي سرشمیرنې چې په 2018 کال کې شوې وه په ټول هیواد کې د نرخزیانو شمیر 10000 دی. د خبر پختونخوا حکومت تیر سپتمبر میاشت په اخر کې د نرخزیانو لپاره په ناګه پروګرام لاندې د استوګنې جلا ځایونو ورکولو پریکړه کړې وه. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د بشري حقوقو کمیټې غړي پیر فدا د اکتوبر پر 2 مشال لري ویل چې د قانون په نظر کې ټول وګړي برابر دي او یو شان حقوقونه لري، خو په دې لړ کې د ټولنې ذمہواري جوړیږي چې خپل رویو کې بدلون راولي. د ویل چې حکومت د نرخزیانو د ستونزو حل کولو ته ژمن دي. د واکمن ګوند غړي پیر فدا زیاته کړه
گورنمنٹ دغه خپل د پاره د کرښولو د پاره د شي د خپل د پاره هغه نه کې دی یو خپل قانوني جوړ کړی دی او کړی چې دا څه دی هغه راتلی شي چې د لیستر په خپل د روان دی فانت کمپلینټ پالیسی پر منیسټر پورتل هغه چې خپل کمپلینټ هغه ستوري تاسو فورم اکشن اخلي.
کسو حکومتي چارواکو د نرخزیانو د ستونزو حل کولو لپاره ژمنې کړي، خو حکومتي فعالان وایي تیر صوبایي حکومت د نرخزیانو لپاره 40 کروڑ روپۍ بیل کړي وي، خو هغه پیسې د دوی په خیر خیګړي ندی لګیدلی. نرخزیان له حکومت د تحفظ او د خلکو غواړي چې په ټولنه کې قبول کړي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د روانې کلې نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې د مجید بابر نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو
د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتی سرتیری وژل شو دي. د پوز امر په ادارې ایس پی آر د اکتوبر په 2 منټه په بیان کې ویلي چې وسلوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتی ځواکونو پر موټر برید کړی چې پکې د ملیشیا ځواکونو څلور سرتیری او د لیوی ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی. وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې ذمہواري منلې. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت چې د خوب طالب وسلوالو په فرق پوهیږي. شیخ اجدی احمد دا خبره د اکتوبر په 2 منټه په کراچۍ کې د خبریال د دې پوښتنې جواب کې وکړه چې حکومت به د خوبت طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن او حکومتي سینټرانو غوښتنه کړې چې قبایلي ډلو ته د ژمنې سره سم په نیټه واټ کې 3% برخه ورکړل شي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سنټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې دغو سینټرانو له حکومت وغوښتل چې ولې خپلې ژمنې نه پوره کوي. د اکتوبر په 2 نیټه له مشالې سره په خبرو کې اپوزیشن سینټرانو هدایت الله او بهرمن تنګي زمشو ډلو سره د وفاقي حکومت ترقیاتي بجټ او په نیټه واټ کې د 3% برخه ورکولو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې په تیر یو شوارو کې کرونا ناروغي 15 کسان مړ کړي او 1455 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي. د کووېډ 19 په اړه حکومتي ویبپاڼې له مخې د دې نو مړینو سره په پاکستان کې تیر کال په مارچ کې د جهاني وبا له پیل راهیسي د کرونا ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمېره څه د پاسه 8000 ته ورسېده. د افغانستان په جلال آباد ښار کې نامعلوم وسلوالو د خبریال او لیکوال سید معروف سادات په ګډون 4 کسان وژلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته یې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته د ژمنې سره سم د موسیقۍ هفتواره خبرونه هارون باچا هنري ګړې وړاندې کړو. دا خبرونه تاسو یو وار نیخ پنی غوړېدلې دا وخت یې درته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کړو. هارون باچا د دې خبرونه کوربه دی.
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني. د دې ورځې د خبرونه ملمو د خیبر پښتونخوا له ملکنډه شاعر او سندرغاړي امجد شاهزاد دی. نوموړی شعري ټولګي لري او یو شمیر سندرې ویلې دي. شاهزاد د هنر کور په نوم د موسیقۍ د زده کړې او مرکز لري چې پرستاو کې حمله دغه لارې د ځوان هنرمندانو مخې ته دراوستلو هڅې پیل کړې دي. پر دې هلو ځلو خبرې ورسره کوو. په ټلیفون را سره د شاهزاد صاحب ستړې مشي او مننه چې خبرونه ته مو راغلي.
مننه تاسو مننه چې زما خبرې زما وطنوالو ته او لسوالو ته تاسو لاري ورسي. مننه.
او بس په دې هیله چې جوړو سه شاهزاد صاحب او بیا هم مننه الو ته دي. شاوخوا یو میاشت راهیسه تاسو د فیسبوک پوسټونه ګورم چې د هنر کور لاره مو یو نوې پروژه پیل کړی. دغه ته برسټ راشو خو اول ک د هنر کور په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې دغه مکله او څنګه دغه مرکز جوړ کړل او په دغه چارو کې چا ملګرتیا در سره وکړه شاهزاد صاحب؟
ا هنر کور شاوخوا شل کاله مخکې مونږ د دې بنیاد کې خودلې دي او زما نږدې ملګری کم چې د هنر سره تړاو لري زیبا هنرونه چې څومره هم دي کمی چې زمونږ لاسرسي کېږي نو باغ کې مونږ هلې ځلې کوو او دا غې د هودې لپاره خپل کار او زیار چې مخ په وړاندې بوزو. اوس موږ بیا سر دوباره هلې ځلې شروع کول غواړو او زه مو ته هم برابر کړې ما خپل نوی حجره د هنر کور په نوم باندې هغه آباد کړې ده. تازینه به هم ریکارډ کوو او دا کوم بلا دغه تاسو په اړه خبرې کوو نو هغه هم د دې دینه به موږ
پیل کو ادل تمگا درسنا ہم پیل کو دا پینٹنگ ہم او دا موسیقی درسنا ہم شروع کو نجون دا پارا ہم پیغلو دا پارا ہم او دا زوانان دا پارا ہم جدا جدا درسنا پیل کو دلتا
ډېر ښه. ما خو ملکن یاد کړو شهزاد صاحب، خو ستاسو خو ملکن کې بیا تاڼه کلی دی، او تاڼه هسې هم تعلیمي شرح پکې هم داسې ویل کېږي چې زیاته دا خلک یو څه دغه دي روڼ اندي یادېږي. نو تاسو چې کله دا شل کاله مخکې تاسو وویل چې دا هنر کور او دغه هلې ځلې مو پیل کړې چې موسیقي او نور زیبا او ښکلي هنرونه د هغې د ودې لپاره همکار شروع کړو، نو ستاسو په کلي مالت کې څه د خلکو عکس العمل، خلک په خوشحاله وو دې کار ته یا چا پکې بد هم ګڼلې وه دا خبره کنه؟
نو کم خلک چې د وړاندې نه د دې خلاف دي یا دغه ذوق نه لري، مونږ ډېره په نرمه لهجه کې داسې وایو چې دغه ذوق نه لري، نو هغه خلک خو مخکې هم د دې ډېر حق کې نه وو، اوس هم نه دي، بیا به هم نه وي. او زمونږ کلی څنګه چې تاسو وویل دلته داسې تعلیمي ادارې دي چې سل کاله پوره کړي دي، او هاي سکولونه دي، داسې نورې ادارې دي، ډېر پخوا جوړ شوي دي، او د دې ټول خلک دا زمونږ مشران په هغه کې روزل شوي دي، او زمونږ اوس هم دلته کې تعلیمي ادارې تعلیمي شرح د ټول وطن نه زمونږ د پښتونخوا کې په ټولو کلیو کې په ټولو علاقو نه دلته کې سیوا ده. خلک یې مهذب دي، د موسیقۍ سره د هنر سره بلد دي، داسې لږ لږ مخالفت چې کوم مذهبي سیاسي ګوندونو خلک دي یا داسې سخت دریځه مذهبي خلک دي هغه لري. بیا په دغه وخت کې چې کله دلته کې را ترهګري وه څو وخت دپاره څو کالو دپاره، نو هغه کې هووې، خو موږ هم خپل پوره پوره زیار باسلې ټولو ملګرو ته پته ده چې موږ په هغه وخت کې هم خپلې هنري هلې ځلې نه دي موقف کړي، موږ بالکل دوامداري ساتلې دي، په هر حالت کې موږ سندره او هنر چې دی ژوندی ساتلی دي.
Ni sa ga ni re sa ga ga ma pa re ma ga re sa sandra vale ಸಂದರವಲೆ ವಜನೈ ಸಂದರವಲೆ ವಜನೈ ಹೋ ಸಂದರವಲೆ ವಜನೈ ಸಾರೆಗಾ ಪಾಮಗಾ ನಿರೆಮಾ ಸಾನಿ ದಾನಿ ದ ಪದ ಪ ಪಮಗರೆ ಸಾ ಪಮಗರೆ ಸಾ ಪಮಗರೆ ಸಾ دیس پیرو وطن کے دادا مظلوم ڈیرا ہر گناہ نہ پاکا دادا معصوم ڈیرا دیس پیرو وطن کے دادا مظلوم ڈیرا ہر گناہ نہ پاکا دادا معصوم ڈیرا دادا معصوم ڈیرا ಸಂದರವಲೆ ವಜನೈ ಶ್ವೇದಾ ದಾ ಖುಷ್ವಂತು ಸಿ ಕವಿ ದಾದ ಪರ ಹರ ಸಣ ದವಾ
د امجد شہزاد شعر مو له شاه فاروق اورید. امجد شہزاد چې د شاعر دی، سندرغاړی هم دی، موسیقار هم دی، کمپوزونه هم جوړی دی. زمونږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خبرونې ملمه دی. شہزاد صاحب، دا تاسو وایي چې سندره مو وجنه یو لا هم داسې ستاسو وینا ده چې ګنې دا سندره اوس هم باید وژغورل شي، خطر ورته متوجه دی. خو بیا په دې وخت کې کوم ګورو شدا سی بیا خوشبینا کسړې شین وغه په دې حواله چې ځوانان ډېر زګور مچ راځي د موسیقي میدان تر اغلی دي. په تیر هغه ځوانان چې په کالجونو کې دي، په هنتونونو کې دي، سوکر بابونه غږی، گیټارونه او کیبورډونه، سوک سندره ته د چازړه کیږي، نو دغه پرمختګ ته څنګه ګوري؟ واقعي هم یو دغه شته، یو خوشبینی شته چې ګنې ځوانان به تعلیم یافته لوستي ځوانان به راشي دي هنر ته.
بالکل اغا خو دغه سلسله خو ستاسو په شکل کې زمون سره روانه ده، دوامدار ده. او زه په پدې کې یو خبره سیوا کما بچا جی چې دلته کې زمون سره یوازې نه ځوانان بلکې د ټولو نه زیاته خوشبینه خبره ده چې پیغلې هم راغلي دي هنر ته. ګوچ اغه دا کمرشل بنیاد باندې یا په هغه بنیاد باندې نه کوي چې اغه دي په ټیلیویژن راشي یا دی په سوشل میډیا راشي، ځان د پاره خپل ځان د پاره زده کوي، د خپل وخت یې د پاره یا د شوق او د مینې د پاره چې هنر زده کوي. زه یو شمیر پیغلی جنا زده کوونکي لرم چې هغه ګیټار زده کوي، رباب زده کوي، کیبورډ زده کوي، هارمونیم زده کوي، او دا ټول چې دي یا خود په هنتونونو نه روزګاری شوی دی، خپل زده کړې سر ته رسولی دی، عملی ژوند یې پیل کړی دی، یا تر اوسه اوس ځینې پکې داسې ډېری دي چې هغه په هنتونونو کې دا د ماسترۍ او دا زده کړې کوي او ښه لوستې پیغلې دي او باشعوره پیغلې دي.
زما چې مقصد و چې تاسو نن دې خپرونې ته راولم، هغه ما چې څنګه په هغه خپل اولو خبرو کې ویلو چې تاسو په تیره موده کې ځینې فیسبوک پوسټونه مې داسې وکتل چې تاسو باقاعده اعلانونه خپاره کړي وو هغه ځوانانو ته چې هغه موسیقي سره علاقه لري، غواړي ساز زده کړي، سندره زده کړي. نو تاسو غوښتل چې هغه کسان تاسو سره رابطه وکړي او د هغوی بیا آډیشن وشي او هغه څوک چې هغه وړ وي چې سندره ووایي او دغه استعداد لري، تاسو بیا هغوی ته دغه اسانتیاوې هم ګنې ور به کوي چې هغوی سندرې ریکارډ کړي او بیا تاسو خپرې کړي. نو ما ویل چې تاسو دغه د اوسنۍ چې کوم تاسو یو هڅه پیل کړې ده د ځوانو استعدادونو، د ځوانو هنرمندانو د موندلو او د هغوی ته د مرستو رسولو، دغه راته لږ روښانه کړئ چې دا څنګه څنګه تاسو کوئ او تر اوسه مو پکې څومره پرمختګ کړی دی؟
هغه خو مونږ د ټولې پښتونخانه مونږ ته نامې راغلي دي او مونږ بیا د هغې واټساپ ګروپ هم جوړ کړی دی، په هغې کې د هغې سره زه په تماس یم او زمونږ چې کوم یو کمیټي ده د دلګۍ د وړه غونتې د استادانو د موسیقۍ، نو هغوی د ځینو ملګرو آډیشنونه اغستې هم دي او مونږ پکې غوره کړي هم دي او لا روان دي. هغه سلسله روانه ده، په منځ کې دا حالات سیاسي حالات لږ بدل شو، نو هغې مونږ لږ د ځان ښکار کړو، لږ نور ستونزې هم وې، د ټیکنیکی ساز و سامان هغه هم ورته لګیا یو برابر وو. نو کوم خلک چې کوم خاص په خاص توګه نوې کلچې دی، ځوان کلچې دی، په هغه کې ما ولیدل چې ډېر زیات با استعداد خلک دي د موسیقۍ په حواله. نسل ډېر ښایسته ښایسته غږونه لري او ځینو پکې داسې دي پکې دي چې زده کړې هم کړي، ښه کافي زده کړې کړي دي او کولی شي چې سندره ریکارډ کړي. نو مونږ ویل چې مونږ به دې ته ډېر ښه شاعری به ته انتخاب کو په خپل کلاسیک ادب کې، په اوسنی ادب کې دغه شاعرانو، او بیا زه د ملګرو سره په تماس کې ما کم چې زمونږ دغه دي موسیقاران ملګری دي، نو هغوی را سره هم د کومک واده کړي وو، بلکې کار یې راته هم کړی وو، کمپوزونه یې راته هم جوړ کړي دي. نو هغوی به بیا وار په وار را غواړو او په ژوندۍ بڼه به تي مونږ ویډیو او آډیو ریکارډ کوو، او ښه شاعري، ښه طرزونه، نوي څېرې، نوي غږونه او هغه به پښتنو ته ډالۍ کوو. دغه به یو اوږده سلسله وي. زمونږ سره چې تر اوسه څومره نامې رجسټر شوي وي، دا تقریبا د اتیاو کسانو پورې مونږ سره نومونه رجسټر کړي. نو په دې کې که کم هم وي چې کم د دې وړتیا لري، نو دا 15-20 کسان په کې داسې دي چې هغوی سندره ویلې هم شي.
دا خو فکر کوم ټول به ځوانان یا لکان بی تاسو وختي د نجونو د پیغلو زده کوونکو خبره هم وکړه، نو هغوی چې تاسو سره رابطه کوي یا ستاسو نه زده کړې کوي هم په دغه ستاسو په شاوخوا کې دي که نه؟ هغه هم د پښتونخوا له نورو سیمو په هغوی کې هم څوک شته؟
د نورو سیمو دي، اکثره خو د ښارونو پیغلې دي، د پېښور دي، د مردان دي او د سوات پکې هم دي.
امجد شهزاد شعر مو د ظفر اقرار په غږ او موسیقۍ کې واورېد. امجد شهزاد چې شاعر دی سندرغاړی دی، کمپوزر دی، موسیقار دی، زمونږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خپرونې میلمه دی له ملکنډه. شاداد صاحب، نو تاسو خو به هم مونږ به خبرېدو چې کله کله به سا آزاده کړه، ننګرهار ته به لاړئ، کابل ته به لاړئ، هلته به ادبي غونډې وي، کله کله به علمي سیمینارونه و غونډې به وي، هغې کې به هم تاسو بدل کېدئ. دا اوس چې په افغانستان کې دا د اګست له 15 را په دې خوا حالات بدل دي او یکسر بدل شو، خلک یې داسې حیران وړي دي. هلته بیا داسې خبرونه هم له هغه ځای راغلي دي چې په هنر باندې بندیز دی، څنګه چې د طالبانو په هغه پخوانی دوره کې وو. څومره فکرمند یې دې حالاتو ته، او دا بیا دې خوا په خیبر پختونخوا کې به د دې بس اغیز دې خوا راشي یا اثر به وي، دا به راتلونکي څنګه ویني؟
دغه بدلون چې کم راغلی دی نو د ژوند ټولې چارې متاثره کړې دي، بلې اغیزې پرې اچولې دي. خو بیا هنر په خاصه توګه خو د هغې د بد اغیز لاندې راغلی دی. هر ورځ موږ داسې پېښې وینو چې یو نو یو ناوړه پېښه کېږي. دا بله ورځ چا په دا سوشل میډیا عکسونه خواره کړي وو د ننګرهار کې، کوم خادي ور چا په کور کې واده وو او هغې دغه سندرې لګولې وې په ریکارډر باندې، نو هغې د کور خلک یې بوتلی وو او ډېر بد وهل تکولې ورسره کړي وو. نو دغسې هنرمندان خو د ویری راوتې نه شي، غږ نه شي کولی دغلته. زه معلومات لرم د شپېتو او خواوشا پوری خلک راغلی دي، خبر ته زیات راغلی، سکوټی ته راغلی دي، چونکی په دومره بیړه باندې راغلی دي چې هغه کم چې سفری اسناد دي او دغه دي هغه ډېرو خلکو سره برابر نه دي. نو دلته هم ویریږي د مقامی چې کومه انتظامیه ده، پولیس دي د پښتونخوا یا د پېښور، نو هغوی تنګوي څنګه چې د روتین خبرې دي د مخکینم، نو هغه هغوی ته دغه ستونزې هم دي. فلحال دلته داسې نشي کولی چې له بده مرغه چې د پولیسو د وجې نه چې خپل هنري ژوند دلته پیل کړي. مونږ هسې کوو، کوششونه کوو، دوی خو تش تور راغلي په یوه جوړه جامه کې، سازونه خو دوی راوړلی نه شي او د بغیر ساز نه خو دوی خپل روزګار ژوند نه شي کولی. دوی ته دا سازونه مونږ په ملګرو سره په تماس کې یو.
امجد شہزاد شعر مو هم د پر غږ واردو. شہزاد صاحب زمونږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خبرونې میلمه دی. شہزاد صاحب، ستاسو غږ چې زمونږ اوریدونکي اوري ځوانان دي کې به هم داسې وي په دې هیله چې وي پکې چې هغوی به هنر سره علاقه ولري او وبه غواړي چې په دغه برخه کې کار وکړي، زده کړې وکړي، نو هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ هغوی څنګه څنګه دا هنر خپل کړي؟ په دې کې د خوارۍ زارۍ دپاره هغوی سره هغوی ته به څه ټپس ورکوي، څه مشورې به ورته ورکوي؟
دی حکولی شي چې زما سره د سوشل میډیا لاري رابطه وکړي،
زمنګ د واتس اپ د لاري په اډیو او ویډیو او ټیکست په شکل کې په لیکلي باندې کې د دې سره کلاسونه خلو درسونه ورته ورکو نو دې کولی شي چې ما سره رابطه وکړي او د خپل شوق سي دي یا خپل کم ضرورت سي دي شوق سي دي چې هغه دې چې کم زه هم اوسي بلکې د نړۍ په کوم ګوټ کې چې پښتانه اوسي په کوم هیواد کې چې اوسي او یې ما سره رابطه کولی شي او دې په خپل ځای کې په خپل سمي باندې چې دې کم وخت لري په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې نو هغه موږ ته آنلاین درس ورکولی شو.
سمه ده، ډیره مننه. بس په دغه حلو ځلو کې تاسو ته بریا غواړو شهزاد صاحب. ما خو احساس نه به شعر مورو خو وخت را سره ختمیږي، په پای کې یو سندره به هم خپرو. نو ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خپل کارونو معلومات راکړل. ډیره مننه، خوشاله اوسې.
تاسو هم مننه
جی. مهرباني. امجد شهزاد اوریدونکو زموږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړی خپرونه میلمه، شاعر دی، د سندرې هم وایي، موسیقار هم دی. د خپرونې په پای کې به هم د شهزاد صاحب دا بل یو شعر د بریالي سمتی په غوړو مونږ ته اجازه راکړي. د خدای په امان.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.